شنبه د لړم و وشتمه د نومبر اتلسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماښام تر روبه جوړه خبرونه په منځني څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې نن د افغانستان اجرایي رئیس په کاناډا کې په یوې نړیوالې امنیتي غونډه کې برخه اخلي او د افغانستان د امنیت پر لارو چارو خبرې کوي. مخکې تر دې چې عبدالله عبدالله کاناډا ته ولاړ شي، د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي شخېدلی. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل درکو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د ترکیې له جمهور رئیس سره وکتل. په کونړ کې اته تنه برف کوچ وشلی دی او بریتانیا ته باندې 5.5 میلیونه ډالر ایران ته ورکوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ په انقره کې سره ولیدل. د جنرال عبدالرشید دوستم بیان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه یو ډول د خدای پامانی لیدنه ده او ډیر ژر به جنرال دوستم افغانستان ته ستون شي. ښاغلی تینج داونه ویل چې عبدالرشید دوستم به په دقیقه ورځ کله افغانستان ته ځي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په چپه دره کې د واورې د شوېدو له امله زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو کار پیل شوی دی. د کونړ د والی ویان تر دې مخکې ویلي وو چې په چپه دره ولسوالۍ کې د جمعې په شپه د واورې یا راشي له امله لږ تر لږه 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امنیت قومندان شاغل همت د کونړ امنیت قومندان شاغل همت ازادي راډیو ته وویل
به منطقه کومک از طریق ریاست سرمیش و دیگه مؤسسه خیریه به اونجا ارسال شده.
سمیت د سرمیش د ریاست او نور خیریه مسئول خو هم راستي استول شوی دی. هله من یو چې مش هم لخپل لوري دغه زایته مرستي ورسو. د کونړ د امنیت قومندان وای د دیته په پام چې په چپه دره پرته غرنی سیمه او تر دې ډیره وخته د دولت له واکمنۍ څخه لري د ځانمنو خلکو ته د مرستو رسول یو څه وخت نیسي. په کابل کې نن د پایدار شهرونو په لور تر عنوان لاندې څلورم ملي شاری کانفرنس پیل شي. د دې کانفرنس پرانیستونکي غونډه په ارګ کې جوړی چې ولسمشر اشرف غنی ورته وینا کوي. د شهر جوړونې د وزارت ویاندې نیلوفر لانګر د دې کانفرنس اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل
بحث روی محورهای علمی هست که مشخصا روی راهکارهای
دوای مهم بحث د علمی محورونو بحث دی چې په ځانګړي ډول د اوبو د مدیریت او د اوبو د سرچینو په وړاندې د چیلنجونو د لری کولو لپاره پر نویو لارو چارو تر سره کیږي. د دوامدار پراختیا، چاپیریال، هوا پیژندنې، اقلیم د بدلون، د زلزلو، د زیان، د ساختماني ټکنالوژي او ساختماني موادو په اړه هم بحث کیږي. د میرمن ننګر په وینا د درې ورځې کانفرنس به تر دوشنبه پورې دوام وکړي. د په بریتانیا کې د ایران سفیر وای لندن پلان لري چې ډیر ژر ایران ته 520 میلیونه ډالر واستوي څو د اویای ملسی سي د وی معاملې پور خلاص کړي. حمید بیدی نژاد په خپل ټویټر ټولنی زپانه کې لیکلي دي ایران ته د دې پیسو د انتقال موضوع په تهران کې د زنداني ایرانی ول اصل بریتانیوي خیریه کارکونکو له قضیه سره کوم ارتباط نه لري. بریتانیا په اویای ملسی کې د ایران سره د وسلو د وی معاملې پر سر لشکړی ورسته تهران ته د 520 میلیونه ډالرو انتقال بند کړ. خو ټلګراف رسمانی د چهارشنبه پر خبر ورکړ چې بریتانیا په داسې وخت کې چې په تهران کې د نیول شوی ایرانی ول اصل خیریه کارکونکو د خلاصون لپاره هڅه کوي ایران ته د دې پیسو د ورکولو لپاره چمتواله نیسي. ایران په 2014 میلادي کال کې نازنین زخاری د دې هیواد د مولایي نظام د پرزولو په تور په 15 کاله باندې محکوم کړ. د زیمبابوې د حاکم زانو پی اف ګوند مشانو پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې پر هغه مسوده خبري وشوه چې لمخې ولسمشر رابرت موګابي حکومت پریشتي او کټینګار کوي چې نه لری کیږي نو د هغه د لری کېدو هڅه وکړي. رويټرز اژانس د حاکم ګوند وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ګوند لدی پریکړې نه پښا کیږي. د سرچینې وویل چې چیرته موګابي مخالفت کاوه نو د یک شنبه په ورځ به برطرف کړي او د سه شنبه په ورځ به محکمې ته معرفي کړي. په زیمبابوې کې پوز واک په لاس کې اخیستی دی او وایي چې له درې نوي کلن موګابي سره په خبرو دی چې له جمهوري ریاست لاس واخلي.
بلورته په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر نوویل چې د زیمبابوې خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپل حکومت په خپله د شفاف انتخاباتو لاري انتخاب کړي. د ګورجستان د کورنیو چارو وزارت پر نوویل له فرانسوي چارواکو سره یو ځای په پاریس کې د یوې مجرمې ډلې شپږ ویشت غړي نیولې دي. ګورجستان وایي دا کسان د پخواني شوروي د جمهوریتونو اتباع دي او د غلاوو او په زوره له خلکو نه د پیسو اخیستلو په قضیو کې ښکېل وو. راپورونه وایي له نیول شویو کسانو څخه نقلي وسایل، زیاته اندازه نقدي پیسې، د دروازو د خلاصولو وسایل، جعلي اسناد او وسلې ترلاسه شوي دي. د ګورجستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په نیول شویو کې د دې هیواد یولس وګړي شامل دي چې پنځه یې د دې ډلې مشران او شپږ یې ښځینه غړي دي. دا خبرونه دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د امریکا لمرستیال ولسمشر سره وکتل او ټاکل شوی ده چې نن په کاناډا کې په یوې نړیوالې امنیتي غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې به ډاکټر عبدالله پر کومو موضوعاتو تمرکز وکړي؟ د دمرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل
پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي او کولی شي چې په افغانستان کې دننه د امنیت په سمون کې زموږ د اړیکو ملتیا وکړي.
په زرګونو امریکایي پوځان افغانستان ته رسیدلی دي. په دې اړه نړیوالو چاپي خپرونو تحلیلونه خپره کړي دي چې دا به هم په دې خبري مجله کې واوري. همدارس د دې خبری مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د پانتون لوی او استاد سره شغیدلی.
اصلا د پلار لخوانه ز چا تعلیم ته نه پریخه او معنی شوی هم دی ول ټول تعلیم مور روان کړی دی.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د افغانستان پر امنیتی وضعیت د واشنگتن د نوې ستراتیژي د مثبتو اغیزو په اړه خبري وکړي. عبدالله او مایک پینس پرون په سپینه ماڼۍ کې ولیدل. مایک پینس په افغانستان کې د اړینو اصلاحاتو، سیاسي مشارکت او د راتلونکو انتخاباتو د چمتووالي پر موضوعاتو هم خبري وکړي. عبدالله له امریکایي مقاماتو سره تر کتنو وروسته نن په کاناډا کې د هالیفاکس په نوم په نړیوال امنیتي کانفرنس کې برخه اخلي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله له امریکا څخه د خپل سفر په وروستۍ ورځ پرون په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وکتل. سپینه ماڼۍ په خپل اعلامیه کې ویلي دي عبدالله او پینس د افغانستان پر سیاسي وضعیت د خبرو سربیره د امریکا د نوې ستراتیژۍ او د افغانستان پر امنیت د هغې د مثبت اغیز په اړه هم بحث وکړ. اعلامیه وایي مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغان ځواکونو زړورتیا او قربانیو او د داعش او القاعده په شان نړیوالو تروریستي ډلو پر ضد د هغوی د مبارزې ستاینه وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر دغه راز په افغانستان کې د اصلاحاتو د پروسې اړوند د پرمختګونو او هڅو پر دوام ټینګار وکړ او راتلونکي انتخابات او سیاسي مشارکت د افغانستان لپاره مهم وبلل. سپینه ماڼۍ وایي عبدالله او مایک پینس د کابل او واشنگتن ترمنځ په دوامداره مشارکت هم ټینګار وکړ. تر دې مخکې د افغان حکومت اجرایي رئیس د متحده ایالاتو دفاع له وزیر جیمس ماتیس، د ملي امنیت د سرکار مک ماستر او د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا له سرپرست استازي الیس ویل سره هم د افغانستان د وضعیت او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. تمه ده چې ښاغلی عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس په نوم نړیوال امنیتي کانفرنس ته وینا وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اساسي غوښتنه بحث چې موږ یې لرو هغه د امنیت دی. موږ د افغانستان د امنیت په اړه بحث کوو او پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي او کولی شي چې په افغانستان کې دننه د امنیت په سمون کې زموږ د اړیکو ملتیا وکړي.
په هالیفاکس امنیتي کانفرنس کې چې د دریو ورځو لپاره جوړیږي په عمومي ډول د لسګونو هیوادونو دفاع وزیران، پوځي چارواکي او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن د هالیفاکس په نوم په نړیوال کانفرنس کې په کاناډا کې برخه اخلي. د دې کانفرنس په ارتباط له احمد تکلور.
د هالیفاکس په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه چې لکلونو را په دې خوا د افغانانو هیله ده ورته سترګې په لاره دي خبرې کیږي. اجرایا ریاست وای په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي ستونزو د حل پر اړوندو موضوعاتو تمرکز وشي او اجرایا رئیس عبدالله عبدالله به له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. د هالیفاکس امنیتي کانفرنس هر کال د نړۍ د شاوخوا 304 او امنیتي کارپوهانو په ګډون په کاناډا کې جوړیږي او د جګړې د مخنیوي او د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې پکې کیږي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري اوس مش پرونی په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ په انقره کې سره ولیدل. د جنرال عبدالرشید دوستم ویاند بشیر احمد ته ازادي رادیو ته وویل دی وای د لیدنه یو ډول د خدای په معنی لیدنه ده، داسې چې لومړی مرستیال به تر دې وروسته ډیر ژر افغانستان ته ستون شي. شغله تنج داونه ویل چې عبدالرشید دوستم په دقیقه ورځ کله افغانستان ته ځي. تر دې مخکې هم څو ځله داسې ویل شوی وو چې جنرال عبدالرشید دوستم بل ترکیه افغانستان ته ولاړ شي. بشیر احمد تنج بیا وویل چې جنرال عبدالرشید دوستم او رجب طیب اردوغان د لیدنې کتنې پر مهال تر ډیره د کابل باندې خریپور اړیکو او یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. جنرال دوستم د غوی میاشتې په ورستوي کې ترکیه ته ولاړ او وویل شول چې د صحیح معنیاتو لپاره تللی دی. د جوزجان پخوانی ولی احمد اشتی تیر کال دوستم تورن کړ چې د جنسی آزار وضعیت باعث شوی دی. د دوستم دفتر د تورونه رد کړی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت سر مفتش په یوه نوي راپور کې ویلي دي امریکایي سرتیرو ته پخوا ویل کېدل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له هلکانو د جنسي استفادې مخنیوي ممکن کار نه دی. د سیګار پر راپور کې د 2010 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ د بچبازۍ د هغو قضیو یادونه شوې چې افغان چارواکي پکې دخیل وو، خو د ټولو قضیو شمیر ځکه نه دی معلوم چې د دې ډول مسایلو د راپور ورکولو په برخه کې واضح پوځي لارښوونې نه وي. البته په دې برخه کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا تورونه سم نه دي. البته د دفاع وزارت په وینا په تیرو کلونو کې کېدې شي چې ځینې موارد وو خو دغه ستونزې تر ډیره پورې هواري شوې دي. ازادي راډیو په منځني څپ دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس وایي د افغانستان کرکټ غوره لیګ سیالي یا آی پی ایل به په 2013 میلادي کال کې متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. شفیق ستانگزی په د جمعې پروس په کابل کې یو خبري ناشته ته وویل دغه لیګ به د نړۍ د کرکټ د نورو لیګونو نه هیڅ کمی ونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون مسولانو د کرکټ بورډ دغه اقدام ستایلی دی، خو د یاد لیګ د شتر سره کېدو په برخه کې د ظرفیتونو کمښت د یوې ستونزې په توګه یادوي. البته د کرکټ په برخه کې یو ډیر مهم خبر چې د افغانستان لپاره مهمه ده دا چې د یکشن بی پورس به د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړي له پاکستان سره پایلوبه وکړي. اوس هم د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه او چپ خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاره څخه خبره کړی دی. دغه چاپی خبرونو ته فریبا ظاهر کتن کړ.
نیوز ویک مجله لیکلی دی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ژمنه معلومه سو چې څومره پوځیان افغانستان ته لیږي. د چاپی خبرونې د امریکا د دفاع وزارت اعلان ته اشاره کړې ده چې د پنځشنبه په ورځ وویل چې د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 14,000 ته ورسید. ولسمشر ټرمپ د اگست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې وه. نیوز ویک لیکي چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پریکړه په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د غوښتنې له مخې وسوه. نیوز ویک وړاندې د ازادي راډیو په استناد د امریکا د لوی درستیز د دفتر د یو چارواکي ډګر جنرال کینت مکینزي خبره اقتباس کړې ده چې وایي موږ په افغانستان کې د پوځیانو د لیږلو بهیر بشپړ کړ. نیوز ویک مجله بیا وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال نیکلسن غوښتنې ته اشاره کوي چې د ویلي و چې په افغانستان کې 14,000 نورو پوځیانو ته ضرورت شته، خو مجله وړاندې لیکي چې له امریکایي پوځیانو پرته شاوخوا 2,000 نورو روزونکو ته اړتیا شته چې د شمیره به د ناټو غړي هیوادونه او شریکان پوره کړي. ستار اند سترایپس خبرونه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتېدو مسله څرګنده ده. دا ورسپنه لیکي د امریکا پوځ تازه د اعلان کړی دی چې شاوخوا 3,000 نور سرتیري افغانستان ته لیږل دي. د دې سرتیرو د لیږلو هدف د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته رسول دي. ستار اند سترایپس د ناتو د عمومي منشي وروستي څرګندونو ته هم اشاره کوي. یان ستولتنبرګ ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته پوځیانو شمیر له 13,000 څخه 14,000 ته زیات شي. افغانستان ته نور امریکایي پوځیان په داسې حال کې رسیدلي دي چې په افغانستان کې د حکومت مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د پنځشنبه په ورځ هم د کابل په خیرخانه مینه کې ځانمرګ برید و پولیس او دوه ملکیان ووژل. د دې مرګونی حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان نومي څانګې په غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د پانتون لوی داسې استاد سره شهیدلی او چې د خپل کورنۍ او باسواده نو او خلکو پکې تعلیم نو کړي د خپل ژوند په اړه باندې لا ازادي راډیو سره شهیدل دي چې څنګه د پانتون تر استادی پورې رسیدل دي. خو اوس به کرکټ ته مخ کړو. تم ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ترنو لسکلنو لش عمره کرکټ لوبغاړي په کوالالمپور کې د پاکستان د کرکټ ترنو لسکلنو لش عمره لوبغاړو سره د آسیا کپ فائنل لوبه وکړي. خو لدی خبر ترڅنګ دا خبر لرو چې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایی رئیس خبر ورکوي چې د افغانستان کرکټ غوره لیگ سیالي یا ای پی ایل به په 2013 میلادي کال کې په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي. شفیق ستانگزی په کابل کې خبری ناست ته وویل چې د خلیق به د نړۍ د کرکټ د نورو لیگونو نه هیڅ کمای ونه لري او ډیر سم به ترسره شي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون مسولان د کرکټ بورډ دغه اقدام ستای، خو بیا په دې برخه که اندیشنه لري چې ظرفیتونه سم ندي نو شای د غلیک سم تر سره نشي. د ازادي راډیو خبريال واصل بسال د کابل راپور لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي ای پی ایل یا د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ به په ډیرو لوړو معیارونو د لسګونو افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون په 2013 میلادي کال کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. د دغه بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزي د جمعې پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې دغه لیگ به د نړۍ د نورو لیگونو په شان لا ډیرو نوښتونو سره ترسره شي.
ډیر ستر زیری دا ده چې په آینده هفته کې به مونږ معلوم کو تاسو ته نیټه د افغانستان پریمیر لیگ یا د افغانستان غوره لیگ چې یا په اماراتو کې احتمال ډیر زیات په اماراتو کې به کیږي په 2013 کال کې به وي. دا وعده د افغانستان د کرکټ بورډ تاسو ته دی یو نړۍ یو لیگ نه به هم دا لیگ کم نه وي.
خغل ستانگزی وایي د دغه لیگ لارې به د افغانستان کرکټ بورډ ډیر عواید هم ترلاسه کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په ای پی ایل لیگ کې به 15 لوبډلې وي او د نویو افغان لوبغاړو ترڅنګ د کرکټ د نړۍ زیاتره وتلي لوبغاړي هم ولوبېږي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره د دغه لیگ ټولې چارې پای ته رسېدلې او په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو سیالیو قرارداد له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې هر کال د شپږیزې په نوم هم سوداګریزې سیالۍ ترسره کیږي چې د دغو سیالیو په پینزم پړاو کې چې سو میاشتې مخکې د لسګونو بهرنیو لوبغاړو په ګډون په پلازمینه کابل کې ترسره شو، ورباندې شاوخوا 115 میلیون افغانۍ پانګونه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مسؤلین د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان د کرکټ او لوبغاړو لپاره ډېر ګټور بولي، خو په کوردن نه د دشان سیالیو لپاره د زمینې په برابرولو ټینګار کوي. د دغه فدراسیون مشر سایر زلند ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان غوره لیګ سیالیو د خطر سره کېدو لپاره د وړو کدرونو او ظرفیتونو کمی احساسېږي چې د کرکټ بورډ اداره باید ورته پاملرنه وکړي.
په ټوله کې یو ډېر ښه اقدام دی چې موږ دوه لیګونه بېلابېل ولرو، یو په داخل کې او یو هم په خارج کې، چې لوبغاړي ورباندې راټول شي او نړیوال لوبغاړي راشي. هغه ظرفیتونه چې د یو نړیوال لیګ لپاره پکار دي تر ډېره یې کمی محسوسېږي، او موږ یې لرو. په افغانستان کې دا شان ظرفیتونه شته دی چې هغوی دغه شان نړیوالو ایونټونو کې کولی شي چې ډېره همکاري ورسره وکړي.
د کرکټ په نړۍ کې د هندوستان آی پی ایل، د آسټرالیا بیګ باش، د بنګلادیش بی پی ایل، د ویسټ انډیز سی پی ایل او د پاکستان پی ایس ایل هغه مشهور لیګونه دي چې هر کال ترسره کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو ترسره کولو ته تابعیت کوي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وی د لویدیځو رسنیو په اړه د روسیې نوی قانون د اندېښنې وړ دی. جون هونټسمن دا اندېښنه پرون په ماسکو کې د ازادي اروپا د ازادي رادیو او امریکا شغله دفترونو څخه د لیدنې پر مهال څرګنده کړه. د روسیې د پارلمان د اساسو جرګې یا دوما تیره اونۍ د یو نوي قانون په تصویبولو سره حکومت ته واک ورکړ چې لویدیځ رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر جان هونسمن د جمعې په ورځ په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غږ له دفترونو کتنه وکړه. د خاغلی هونسمن دا کتنه د روسیې د پارلمان لخوا د لویدیځو رسنیو په اړه د نوي قانون پر وړاندې له دواړو راډیوګانو د امریکا د حکومت د ملاتړ ښکاره کول بلل کیږي. د روسیې د پارلمان د اساسو جرګې تیره اونۍ نوی قانون تصویب کړ چې کرملین ته واک ورکوي څو لویدیځ رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. د دې قانون له مخې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید توشیح کړي، روسی چارواکي واک لري چې د رسنیو فعالیت وڅاري او د هغې د مالي لګښتونو سرچینې وپوښتي. په مسکو کې د امریکا سفیر د ازادي اروپا د ازادي راډیو په مرکز کې ویل:
I'm here because we as Americans believe that
دی وای زه د دې لپاره دلته یم چې موږ امریکایان باور لرو چې د رسنیو ازادي او شفافیت په مطلق ډول د یو کامیابه او دیموکراتیک سیستم مهم عناصر دي. خاغلی هونسمن ویل د روسیې دا نوی قانون کېدای شي د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د امریکا غږ فعالیت پنه کړي. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت ویاندې ماریا اولسن بیا په روسیه کې د بهرنیو رسنیو په اړه د نوي تصویب شوي قانون په باب ویلي چې واشنگټن به د دې قانون د عمل کېدو څرنګوالی په دقت وڅاري. نوموړي ویلي امریکا روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د دې قانون د تطبیق په پلمه د رسنیو ازادي محدوده نه کړي. د روسیې د استازو جرګې وروسته تر هغې دا قانون تصویب کړ چې امریکایي چارواکو په متحده ایالاتو کې د بهرني مامور د قانون له مخې له آر ټي یا رشیا ټوډی تلویزیون څخه وغوښتل چې خپل کارکوونکي راجستر او مالی سرچینه په ډاګه کړي. خو په مسکو کې د امریکا سفیر وایي د رشیا ټوډی د تلویزیون په اړه د واشنگټن پریکړه د دې رسنۍ د کاري شفافیت په هدف ده. دا نومبر په 15مه د روسیې د استازو د جرګې لخوا د دې قانون تر تصویب وروسته سمدستي د روسیې د عدلي وزارت په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو روسی څنګه، د بشکک تاتار څنګه او د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غږ په مختلفو څنګه کې په روسی ژبه خبرېدونکو پروګرامونو ته د خبرداريو لیکونه واستول. که څه هم په دې لیکونه کې کوم ځانګړی غوښ نه و، خو روسی مقامات وایي د نوي قانون لمخې د رسنیو پر فعالیتونو خای محدودیت ولګیږي.
آزادی خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې لند خبرونه وړاندې کړو، بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. په کاسوو کې وی محکمه پروند د هیواد پر پارلمان د تیر میلادي کال د بریټ په قضیه کې د اپوزیشن څلور غړي په بند محکوم کړل. محکمه دې څلور کسانو ته چې د پارلمان یو غړی هم پکې شامل دی، ل دوونی ولو تر اتو کلونو بند سزا ورکړه. د تیر کال د اگست په څلورمه نیټه د کوسوو په مرکز پریستینا کې د دې هیواد پر پارلمان په برید کې لسپوکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی وو او چارواکو د یو تروریستي حمله بللې وه. څلور وړه محکوم شوي کسان د کوسوو د ملتپاله ویچویندوسی حرکت غړي دي چې د پارلمان له یو سلو شل څوکیو دوه دېرش سیټونه لري. دا حرکت له ګاونډي مونټینګرو سره د هغې سرحدي معاملې مخالفت کوي چې د موافقې په صورت کې د کوسوو وګړي اروپایي هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي. خو ملت پالان وایي په دې معاملې سره به د کوسوو یوه اندازه خاوره د مونټینګرو تر واک لاندې راشي او د کوسوو د سرب میشتو سیمو واکمني به پراخه شي. لاند خبرونه لرو د کونړ چارواکي وای د دې ولایت په چپه دره کې د واوري د شوي دوله ځان لامل اته کسان خپل ژوند للا سور کړی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د جمعې پروس په انقره کې ولیدل. په کابل کې نن د پایدار ښارونو په لور تر عنوان لاندې څلورم ملي شاري کانفرنس پیل شي. په بریتانیا کې د ایران سفیر وای لندن پلان لري چې ډیر ژر ایران ته 1520 میلیونه ډالر واسوي سو د اویایي ملسي چې د وی معاملې پور خلاص کړي. د زیمبابوې د حاکم زانو پی اف ګون مشانو پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې پر هغه مسودې خبرې وشوې چې لمخې ولسمشر رابرت موګابي حکومت پریشتي او کټینګار کوي چې نه لري کېږي نو د هغه د لری کېدو هڅې وکړي. او د ګورجستان د کورونې چار وزارت پرون ویل له فرانسوي چارواکو سره یو ځای په پاریس کې د وی مجرم ډلې شپږ وشت غړي نیولې دي. د ازادي رادیو د خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې او پر ورستیو شیبو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. البته په د ازادي رادیو نه بل خبري مجله هم څو دقیقې وروسته پیل شي. په هغه کې به د افغانستان په اړه نوي موضوعات تاسو سره شریک کړو. اوس هم ورسو د ژوند رنگونو پروګرام ته.
د ژوند رنگونه
شرګل تخلص شنوارې کوم اوس په الحال پونتون استاد
شنوار سه په کمی کورنۍ کې را لوي شوی چې تعلیم دې تر دې اندازې وکړي او زه پونتون استاد یم.
زه یو بي سي واده کورنۍ کې را لوي شوی ما زمون کلی کې اولين لسان زوم اولين ماستر زم مور مې د بل ځای وا اصلا د پلار لخوانه زه چا تعلیم ته نه ایم پری خای او معنی شوی هم دي ولې ټول تعلیم مې مور را باندې کړای دی
ولې د خلکو د تعلیم سره جوړ نه د تاسو من کولې.
یوازنی وجه دوی پیسې لاسته راوړل دي. دوی وایي که تعلیم دی وکړه له دغه حالت نه چې دوی هغه کوم حالت کې دی اوس مثلا جنگ دی وکړه لارګای به ته مخکې اخلي که جنگ دی وکړه ماشينه به ته ټولو مخکې اخلي که د چا سره خلو وهله د تربګنت به ته ټولو مخکې کوي خو که چیرته داونه که برعکس دې خلاف وکړه ته بي غیرت دی په دې خیال کې. تعلیم یوازنی وجه ځکه یو خاطر تر وایم چې وخت ماته د خپل کورنۍ له خوانه ویل سو زه به نور پیچ چا من تعلیم نه کوم ځکه ته بي غیرت یې ځکه جنگ ته راوونه وتلې نو ولې ته ډاریږي. نو یوازنی وجه همدار چې دوی په ذهن باندې چې دا سړی له دغه فرهنګ نه د کلتور نه دغه عناناتو نه بیرون وسی.
استاد دا خو سم ده چې هغه خلک په دغه فکر باندې وسنبالي د دغه خلکو د دا ډول فکر نه د وستلو لپاره به تڅ کې ته خو ز پونتون استاد باید د خلک پرمختګ کیو تعلیم کی ستا خپل هوټ سره
هوټ یوازنه سوق مکتب مورته جوړ کړی دی. په مکتب کې منظم استادان ورته راوست دي خه تعلیم یافته استادان امغه تلشتن شتون لري. زه خپل شخصا یولس ماسلین اوس شخصا په خپل شخصي لګخمانه زه دا کوم چې کورنۍ یوې تم پیسې نه ورکوي په شخصي لګخمانه زه دا خلکو ته بانک اکاونټونه مې جوړ کړی په بانک ورته جمع کوم پیسې په مفت نه ورکوم قرض ورکوم چې کله پیدا کړی بیرته ماته راکی. کوم څوک چې راځي دلته چې کورسونه وای کانکور آمدګي کوي په هر کورس کې 50% تخفیف مې ورته اخیسته لري ورته اخلمې حتی هغه څوک چې پیسې لري هغه پیسې په همدغه طریقه زو ورکوم.
محبوب شاه محبوب د شون رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
له همدې سره د ازادي رادیو د دې خبري مجلې ورسېو ته ورسېدو په بل خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر، تشکر از شما.